بجور اوریدای شي. دا مشال رادیو دا ستړي مشه وخت ما سپخین درې بجې دي. په دې خبرونه کې زه ګل آیاس او انیسا اجمل درته هر کلی وای. په خبرونه کې په کراچۍ ښار کې په رینجرز واک د برید د پاکستان په سېنات کې د قبایلي غړو د ټاکنې په پارلیمان کې د قبایلي سیم د غړو د اختیاراتو د خیبر ایجنسی باړې د کډوالو د ستنېدو بهیر او د وفاقي حکومت او طریق انصاف ترمنځ د پریکړې په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. دا خبرونه په 2 مینمای کې 219 پروګرامونه سروي او جمهوریت هم اوریدل شي. کومړي د دې سات تازه خبرونه لاري سات بنناو.
السلام علیکم. اول دا خبرونو سرټکی. په کراچۍ کې پرون د رینجرز واک د دوه سرتیرو په ګډون سلور کسان وژل شوي دي. د خیبر ایجنسی د باړې تحصیل د بے کوره کړل شوو خلکو د ستنېدو لړۍ دوام لري او د نایجیریا په یو ښارګوټي کې پرون د لږ تر لږه اویا کسانو یو شریک قبر موندل شوی دی. اوسته خبرونو تفصیل. په کراچۍ کې پرون د رینجرز واک د دوه سرتیرو په ګډون سلور کسان وژل شوي دي او لږ تر لږه لس نور ژوبل دي. د کراچۍ پولیس چارواکو بیګا مشال لیډیو ته ویلي دي تېره شپه په نارت ناسم آباد سیمه کې د رینجرز واک په گشتي ډله بمی برید کې دوه سرتیري وژل شوي او د دوه سرتیرو په ګډون پکې سلور کسان نور ژوبل شوي دي. د برید وروسته د سیند صوبې د پولیسو مشر غلام حیدر جمالی د پیښې په ځای کې له رسنو سره په خبرو کې وویل
دی وای که ترهګر هر څوک دی مونږ به یې نیسو او د هغې په ضد به کاروایي کوو. دا ډول حملې زموږ حوصلې نشي راټیټولی. مونږ په کراچۍ کې د بدامنۍ د ختمولو پخه اراده کړې ده.
بلخوا پرون په کراچۍ کې د شیاګانو د جماعت مخې ته چاودنې دوه تنه وژلي او شپږ تنه نور یې زخمیان کړي دي. بم په موټر سایکل کې ښودل شوی و. کومې ډلې د دې برید پړه په غاړه نه ده اخیستې. د خیبر ایجنسی د باړې تحصیل د بې کوره کړل شوو خلکو د ستنېدو لړۍ دوام لري. د سیمې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دې بې کوره کړل شوو خلکو د ستنېدو لپاره د باړې په اکاخیلو میلوډ سیمه کې یو مرکز جوړ کړل شوی او له دې ځای څخه لومړی یوازې د اکاخیلو قبیلې خلک ستنېږي. د اف ډی ایم ای او چارواکي عادل ظهور نن مشال ریډیو ته ویلي دي په سیمه کې دا مهال خلکو ته د بنیادي ضرورتونو پوره کولو لپاره مرستې ورکول کیږي.
کم چې جی سکولونه او هسپتالونه تباه شوي نو هغې کې پرایورټي بیسس باندې کار جی شروع دی. ایمرجنسی بیسس باندې په ضروري چې کم سکولونو ته ټینټ ضرورت یا نور ضرورت ایمرجنسی کې مونږ هغه ورکو. لانګ ټرم ریهبلیټیشن لپاره هم بیا پلان تیار دی چې فنډ راشي مونږ به هغه کو. کورونا لحاظ سره چې چا کورونا تباه وي نو هغې به بیا پراپر سروې کېږي او چې کم مقدار او کم دغه سره باجوړو مومنت ته پیسې ملو شوي نو هغه بیا دې خلکو ته هم ملاوي.
بلخوا د باړې کډوالو ویلي دي چې په سیمه کې د بد امنۍ او پوځي عملیاتو له امله کورونه سکولونه او روغتونونه وران شوي دي. باید حکومت په سیمه کې د بیا ودانۍ کارونه زر تر زره مکمل کړي. د پاکستان حکومتي ګوند مسلم لیگ نون او مخالفه سیاسي ګوند تحریک انصاف د 2014 کال په انتخاباتو کې د مشکوکه درغلیو د پلټون لپاره د یو عدالتي کمیشن په جوړولو سلا شوې دي. دغه خبره پرون په اسلام آباد کې د یادو دواړو ګوندونو مشرانو د یو ګډ خبري کانفرنس پر مهال وکړه. تحریک انصاف ګوند له اوږدې مودې راهیسې تور لګوي چې مسلم لیگ نون د هیواد په وروستیو ټاکنو کې داندلی کړې ده، خو مسلم لیگ نون ګوند په انتخاباتو کې د درغلیو تورونه ردوي. د ریپورټونو تر مخه راتلونکې اونۍ به افغان چارواکي د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د لیدنې پر مهال له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو مسأله د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ اوسېړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا غړي جیف ایګرز تېره ورځ وویل چې واشنګټن له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو ستراتیژي ته دوام ورکوي، خو د بدلېدو امکان یې هم شته. د افغانستان ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن واشنګټن ته ځي. افغان پولیس په کابل کې د یوې ښځې په وحشیانه توګه د وژلو په تړاو کې نه مشکوک کسان نیولی دي. د فرخندې په نامه دغه ویشت کلنه جینۍ د زیارت پرس د اسلامي پاڼو په سوځولو تورنه شوه، یو جماعت سره نیستي وژل شوه. په کابل کې د جرمونو د پلټنو د څانګې مشر محمد فرید افضلی پرون مشال ریډیو ته ویلي دي چې د فرخندې د وژنې په تړاو کې نه کسان نیولی دي، بلخوا ملګري ملتونو د دې پیښې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. په افغانستان کې د ښځو د چارو لپاره د ملګرو ملتونو استازی پرون په خپله یو اعلامیه کې ویلي دي چې هغې په ځانګړي توګه هغه رپورټونه اندېښمن کړي چې وایي دغې ښځې له څو کلونو راهیسې ذهني ناروغي لرله. د ننګرهار والی له خپلې دندې څخه استعفا ورکړې ده. د ننګرهار والی مولوي عطا الله لودین رسنو ته په خپلو خبرو کې نن وویل چې دې ډېر هڅه وکړه چې په دې ولایت د فساد مخنیوي، د قانون حاکمیت او په ځینو ادارو کې اصلاحات راولي، خو په خبرې په بشپړه توګه بریالی نه شو. نوموړي په یادو برخو کې د پاتې راتلو له عمل د مرکزي حکومت لخوا ده ته د کمو صلاحیتونو ورکړه او دارنګه د ده په چارو کې مداخلت یاد کړ. د نایجیریا په یو خارګوټي کې پرون د لږ تر لږ اویا کسانو یو شریکه قبر موندل شوی دی. د نایجیریا او د چاډ سرتیرو ویلي دي چې دوی دا قبر په دماسک سیمه کې تیرونه موندلې وو. دا د نایجیریا په شمال ختیځ کې هغه خارګوټي دي چې د ډیرو میاشتو راهیسې د بوکو حرام وسلوالو په ولکه کې وو. د رپورټونو تر مخه د ډیرو مړو سرونه پرې شوي دي. د چاډ یو پوځي چارواکي اعظم برمنداو ایف پی خبري ایجنسی ته د خبرو پر مهال د دې ټول وژنو تور په بوکو حرام ډلې پورې کړی دی. په یمن کې د شیاګانو په دوه جماعتونو په ځان وژونکو بریدونو کې لږ تر لږه 132 کسان وژل شوي دي. یو ټلویزیوني چینل چې د یمن شیا یاغیانې خپروي وایي چې په مرکز سنا کې د تېرې ورځې په بریدونو کې 315 کسان زخمیان شوي هم دي. د خبر له مخې د لسګونو زخمیانو روغتیايي حالت نازک ښودل شوی دی. او د ایران او د نړۍ د شپږو لویو هیوادونو امریکا، فرانس، روس، برتانیا، چین او جرمني ترمنځ اټومي خبرې پرون ودرېدلې. دا خبرې د اتوار ورځې راهیسې د سویس د لوزان په ښار کې روانې وې. داسې خبرونه هم دي چې پرون د ایران پلاوی د ولسمشر حسن روحاني د مور جنازې او یا د نوروز لمانځلو لپاره بیرته تهران ته ولاړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن لندن ته دوره کوي چې له خپلو برطانوي، فرانسوي او جرمن سیالانو سره د ایران د اټومي پروګرام په هکله په مذاکراتو کې د پرمختګ په اړه خبرې وکړي. د خبرینو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نو واوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام، همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې، لوستلې او اوریدلې هم شئ. په کراچی ښار کې په رنجرز واګ برید کې دوه سرتیری وژل شوی دي. د پاکستان په سینټ کې د قبایلي سیمو څلور غړي منتخب شوی دي، خو آیا په پارلمان کې د دغه سیمو غړي څومره اختیارات لري؟
په پاکا کې اثر نه لري چې تر څو پورې صدر دا حکم جاری نه کړي چې دا قانون په پاټا باندې ما لاګو کړو نافذ نه.
د خبر اجنسی باندې ته د کډوالو ستنېدو بهیر روان دی، خو دوی د حکومتي انتظاماتو په اړه ګیلې لري.
اوبه نظام چې کوم دی دا ختم شوی دی، دا د مطلب چې ټیکل لوسی بجلی نظام خراب شوی دی، بجلی د ټیکل لشي روپیه لنه دی ملو شوی دی.
دا پاکستان وفاقي حکومت وای چې په قبایلی سیمو کې 8 ارب روپیه خرج کړي، خو قبایلی مشران وای چې دا پیسې په ولس نه دی لګول شوی.
کمی پیسې چې خرج کیږي هغه په عوامي کارونو باندې نه خرج کیږي، هغه صرف په کوم چې هلته زمونږ پور شي دي، کوم چې دا غوي بلډینګونه دي، یو مخصوص ایریا باندې خرج کیږي.
په جمهوریت کې د پاکستان حکومتداري په اړه د خبرونې لړۍ دویمه او وروستۍ برخه به واوري.
که عملداري یا حکومتداري د لپاره پکار نه ده چې په هغه کې شفافیت وي. دویم خبردار چې دولتونه هغه خلکو ته جواب دی وي.
د دې ترڅنګ په خبرونې کې نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. کډمانو وګورئ تاسو د مشال رادیو د ماسپخین خبرونه ته غواګی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې تیر شپه د رینجر ازواک په سرتیرو بمی بریټ کې دوه سرتیری وژل شوی او د دوه سپایانو په ګډون څلور کسان ژوبل شوی دي. د جمعې په ورځ په کراچۍ کې تر شوی دا دویمه بمی چاودنه وه. په لومړي چاودنه کې د بهریانو د جماعت نه تمخه ته یو چاودنه شوی و چې پکې ځین کسانو ته مرګ ژوبله اوریدلې وه. د دغه پیښو نور تفصیل کراچۍ نه د مشال لړیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
14 د جمعې په ماخم د کراچۍ په نارت ناظم آباد سیمه کې هغه مهال وشوه کله چې د نیم فوزی دستې یا رینجر ځواک گشتی گاډۍ د سیمې په غزمه بوخت وو. پولیس چارواکي وایي د حملې هدف د رینجر ځواک گاډۍ وو. په دې حمله کې د دغه ځواک 2 سرتیری وجل شوي دي. په 14 کې 4 کسان جوبل شوي هم دي. جوبل شوي کسان د کراچۍ عباسي شهید روغتون ته ور وړل شوي دي. ډاکټران وایي په جوبل شوو کسانو کې 2 د رینجر ځواک سرتیری او 2 لارویان شامل دي چې روغتیایي حالت یې د اندېښنې څخه بهر دی. د 14 وروستو د سیند صوبې د پولیسو مشر غلام حیدر جمالی د پیښې ځای ته ورغلی. په دې مقام نوموړي له رسنیو سره په خبرو کې وویل دی وایي که ترهګر هر څوک دي موږ به یې نیسو او د هغې په ضد به کاروایي کوو. دا ډول حملې زموږ حوصلې نشي راټیټولی. موږ په کراچۍ کې د بدامنۍ د ختمولو پخه اراده کړې ده. پولیس چارواکي وایي د 14 د نوعیت په اړه پلټنې کوي چې آیا دا ځانمرګي حمله وه که نه. 14 توکي د ریموټ کنټرول له لارې اچول شوي دي. د رینجر ځواک د ویان لخوا په خپاره شوي ټلیفوني پیغام کې په رینجر ځواک ترسره شوې حمله په کراچۍ کې د روانو عملیاتو غبرګون بلل شوی دی. په کراچۍ ښار کې د جمعې په ورځ ترسره شوې دا دویمه بمي 14 وه. لومړنۍ 14 د جمعې د مانځه سمدس وروستو د کراچۍ په مرکزي ښار آرامباغ کې مخې ته راغلې وه. په دې حمله کې د بوهري مسلک جماعت خانه برهاني مسجد په نښه شوی وو او د یو ماشوم په ګډون 2 کسان پکې وژل شوي او 4 جوبل شوي وو. په کراچۍ کې د ترسره شوو دواړو بمي 14 پړې تر دې دمه کومې ډلې په غاړه نه دي اخیستي. په کراچۍ ښار کې د دې نه مخکې هم د رینجر ځواک په سرتیرو او پوستو ورته بریدونه شوي دي. په کراچۍ کې دا بریدونه په داسې حال کې رامنځته شوي چې په دې وروستیو کې د رینجر ځواک لخوا په دغه ښار کې د لټون عملیات تیز شوي دي. په دې عملیاتو کې د روانې میاشتې په 11 نیټه د MQM ګوند په مرکز 90 چاپه وهل شوې وه. د چاپې په ترڅ کې امنیتي ځواکونو د سزا یافته مجرمانو په ګډون د ناقانونه وسلې د ترلاسه کولو ادعا کړې وه. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
قدرمن اوریدونکو د قبایلي سیمو لپاره د سینټ پر څلورو خالي څوکو پرون شبو انتخاباتو نتیجې اعلان شوې دي. خو د فاټا د کامی اسمبلی ځینې غړو له انتخابي عمله بایکاټ هم کړی وو. تر دې وړاندې د مارچ په 15 د ولسمشر ممنون حسین د آرډیننس په جاري کولو سره د فاټا د سینټ انتخاباتو طریقې کار بدل کړی وو چې ورباندې اعتراض وشو او ټاکنې وځنډول شوې. د دغه ټاکنو په اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله رابیا اکرم خان راکوي.
د پاکستان سرکاري ټیو په وینا د فاټا لپاره د سینټ په څلور سیټونو انتخابات سرته رسیدلي دي چې پکې تاج محمد افریدي، ساجد توري، حاجی مومن خان افریدي او اورنګزیب خان کامیاب شوي دي. تاج محمد افریدي او اورنګزیب خان وو او ساجد توري او حاجی مومن خان افریدي شپږ شپږ ووټونه ترلاسه کړي دي. په سینټ کې د قبایلي سیمو څلور سیټونو لپاره شپږ دېرش امیدواران ترمنځ مقابله وه. د پاکستان سرکاري ټیو په وینا چې د قومي اسمبلی په 11 غړو کې 9 غړو ووټ واچولو او سرور کسانو د الیکشن نه بایکاټ وکړو. مشال ریډیو سره په خبرو کې د فاټا د قومي اسمبلی او مسلم لیگ نون غړي شهاب الدین اویل چې دوی د دې الیکشن نه بایکاټ کوي. د پوینا چې نوې صدارتي آرډیننس دی وخت کې پکار وو خو له بده مرغه دا آرډیننس واپس واخستې شو. دی وای
د شپږ کسانو ټا چې 15 کسان موږ په بایکاټ یو. چې 15 کسان بایکاټ وکړي دې مطلب دا شو چې الیکټورل کالج 50% کم دی. نو په 50% کم الیکټورل کالج کې دا په غلطه طریقه باندې الیکشن کوي چې هغه ټولو خبرو ته نه منظوره ده، هغه پیسو لوبه ده. نو زه خو چې داسې الیکشن نه خو نه الیکشن په کار وو، دا خو سلیکشن دی. شپږو کسانو څلور کسان سلیکټ کړي دي. زه هم دې الیکشن ته ضرورت هم نه خو به دغه شپږو به وته غسته یم.
د سینټ په انتخاباتو کې ووټ اچولو نه پس مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړي حاجی شاجی ګل اوویل چې هغه په دې خبره خوشحاله دی چې د پخواني نظام تر لاندې ووټ واچولو
په څه باندې د قبایلو عزت جوړېدو کمه د قبایلو سره زیاته شو او د هغه نن ازانه وشوه. او په هغه زاړه سیستم باندې چې کوم د مونږ د پلار نیکه نه کوم سیستم وو، همغه سیستم باندې مونږ خپل ووټ پل کړو. زه د خپل ځان دپاره، د خپلو ملګرو دپاره ډېره د اعلی طرف نه مدد ګڼم، اعزاز ګڼم او خدای پاک شکر ګزار یم چې هغه کوم د قبایلو په سسٹم کے دے بدل دو کم کوشش ہوئے وہ چاہا دے اللہ تعالیٰ دے مو کو وجہ باندے ناکام کرو
یاد دیوی دے روانی میاشتی پا پینزم تاریخ دے سینٹ انتخابات پا وقت دے فاٹا سینٹرانو انتخابات دے نوی صدارتی اورننس لبجی زندول شیوی وو پا نوی صدارتی اورننس کی دے فاٹا کامی سملے غرولا دے سلور پا زید یو ووٹ اچولو اجازت وو
قدرمن مندر کو پم دے موضوع کی پاتی کی دو جمعے پرس دا پاکستان پر قومی اسمبلی کی قبائلی سیمو سخا دا دغه ہے واد دا سینٹ لپارا پر خالی شو سلورو چوکو انتخابات تر سرشل او نوی سینیٹران ہم وٹاکل شل دا ڈول اوس یو زل بیا پا سینٹ کی دا فاٹا غڑو شمیرا اتو تا ورسیدا دا چې په دغه سینیټران د خپل سیمه یعنی فاټا لپاره د قانون جوړونې په برخه کې څه اختیارات لري او تر اوسه پورې څه ډول قانون سازی کړی هم دا وکنه اما شاه زمي د دې په اړه یو رپورت جوړ کړی چې تاسو په امر تره ګرځو
د پاکستان په پارلمان کې شل کسان د قبایلی سیمو استازیتوب کوي چې دولسې د قومي اسمبلی غړي او پاتې اته د سینیټ غړي دي د فاټا د پارلماني غړو د اختیاراتو او د خپل سیمې لپاره د قانون جوړونې په اړه چې مکل له فاټا سره تعلق لرونکي سېنیټر هدایت الله څخه وپوښتل نو نوموړي ویل چې د پاکستان د جوړېدو راهیسې تر اوسه د فاټا لپاره نه خو په قومي اسمبلی کې او نه هم په سېنیټ کې قانون سازي شوې ده
د فاټا سېنیټرانو سره او د قومي اسمبلی د غړو سره په اسمبلی کې د آرټیکل 200 اختیارات نشته لري خو په ټایم په ټایم باندې خپل علاقو مسلې هایلایت کوي چې ته یې انده دا سره ډېر مسلې حل کیږي قانون سازي په اړه کې زمونږ روان وخت لپاره دا ستراتیژي ده چې موږ قومي سیمه او سینټ والا چې څومره ممبران دي دا به یو ځای کیږو او دا آرټیکل 247 یې ختمې کولو کوشش وکړو چې موږ په خپل علاقې لپاره قانون سازي حق راکړي شي
له فاټا سره اړلرونکي یو بل سېنیټر محمد صالح شاوای چې د فاټا سېنیټران هیڅ اختیار نه لري او د دوی په مخ کې تر ټولو لوی خند د آئین 247 ماده ده
247 خو یې شرطه لري نه تر څو پر دا 247 باندې کار نه شي وسو ته کار ته شو د سېنیټ راغلی دی نه چې دا باندې مات نه کوي نه لار نه شته
د فاټا پر څوکۍ منتخب شوی ځینې سېنیټران وایي چې د پاکستان پیپلز ګوند په تیر حکومتي دور کې کڅه هم د فاټا لپاره بنیادی قانون سازي ونسوه خو بیا هم ځینې اصلاحات راوستل شول د قانوني چارو کارپوه لطیف اپریدی وایي چې کله فاټا منتخب غړي قانون جوړ هم کړي نو د آئین لمخې د پاکستان ولسمشر اختیار لري چې منځوري ورکوي او کنه
د قومي اسمبلی دولس غړي د فاټا نه او اته سېنیټران دي نو کله شل کسان قانون جوړ کړي خود بیا هم دغه قانون تر هغه وخت پورې فاټا ته نشي ورغځېدی او فاټا کې اثر نه لري چې تر څو پورې صدر دا حکم جاری نه کړي چې دا قانون په فاټا باندې ما لاګو کړو نافذ نه کړو دا آئند وسو او څلوېښتمې ماجې لاندې د صدر سره دا اختیار دی چې هغه دا قوانین په فاټا باندې لاګو کړي
د پاکستان په قبایلی سیمو کې د دغه هیواد تر جوړېدو وړاندې د انګریز لخوا پولیسوي قانون لا تر اوسه عملي کیږي کته هم د فاټا منتخب پارلماني غړو او عام ولس په وار وار ژغ پورته کړي چې دغه زوړ قانون دی بدل کړل سي او د پاکستان د نور صوبو په شان دي د فاټا ولس ته هم آئینی حقوق ورکړل سي خو تر اوسه هیڅ مرکزی حکومت دې بدلون ته غاړه نه دی ایښې
اما شازم یو چې تاسو ته د قبایلی سیمو د پارلمان د غړو د اختیاراتو په اړه رپورت وړاندې کول کله مې ودونکو د خیبر ایجنسی د باډی تحصیل نه بیکور کړل شو خلکو د ستنیدو لړۍ د یوې اوږدې مودې وروسته پیل شوې ده د دغه بیکور کړل شو خلکو د ستنیدو لپاره د باډی په اکاخیلو میلیارډ سیمه کې یو مرکز هم جوړ کړل شوی دی او د دې ځای نه اول یوازې د اکاخیلو قبیلی خلک استنول کیږي دغه کډوال د خپل کورونو ته په تک خوشاله دي خو وایي چې په سیمه کې یې په تیر سموده کې د جګړو او فوزی عملیاتو له وجې کورونا سکولونه او روغتونونه ویجاړ شوي دي او باید حکومت ورله هر څه بیا جوړ کړي د کډوالو د بیا ستنېدو د بهیر او د دوی د مشکلاتو په اړه نور تفصیل د فرحات شینواری په رپورت کې ورو
د خیبر ایجنسی د باړې اکاخیلو کې بلې د کډوالو د ستنېدو لړۍ د مارچ 6 نیټې نه پیل شوې ده او دغه خلک د باړې اکاخیلو میلورډ مرکز نه خپل اجازتنامې او خوراکي او غیر خوراکي توکي ترلاسه کوي او بیا خپل کورونو ته روانيږي د اکاخیلو په میلورډ مرکز کې د ستنېدو په محل یو بې کور شوی تن زمیر پردي مشال ریډیو ته وویل
بس ډېر خوشاله موقع دو چې په موږ باندې روغله ده نن نه کوله دا د وسله والو خبره وچلې دلاو ډېر خوشاله اهرت یې تړې نو شو خولي لوس مخکې او به ټوپکه مو نشو کې نو ستلې وس خولي لوس نو شو اکاخل کام باندې امن راغلو مت چې د مو هر څه وروندې د سړک نه وخله ته بجلې پرې او ته ټویلونو پرې او ته کورونو پرې او مطلب دا ده چې په کور د چې موږ سره حکومت دا مرسته وکړي چې د کورونه او سړک کې او پلونه او سکولونه او چې کم د مو د الکون او هغه نه محرومه پاتې شول لاس کوله ځکه چې واسطه مو ونه غریبانې وي چې پېښور کې داخل کړي وای او د مو په خبر جنسي کې چې څومره سکولونه وو هغه ورون شوي وي.
او یو بل بې کوره شوي تن حاجي خان اپریدي هم خپل احساسات سداسې شریک کړل
چې دا اته کاله نن تېله د خوشحالۍ ورځ ده چې موږ خپل کلي ته او خپل وطن ته واپس راغلو ور روان یو بالکل امن امنیت هیڅ قسم داسې غ نشته دی. نو موږ دا غواړو چې دغه شیان دې په زر تر زره وشي چې دا کومو خلکو ته سکولونه دي دا د کلو شي او جوړ د کل شي داسې دی اوبه نظام چې کوم دی دا ختم شوی دی دا د مطلب چې ټیکللو شي بجلی نظام خراب شوی دی بجلی دې ټیکلله شي روپیه له ندی ملو شوی روپیه ته اوسه تیرې ندی ورکړی شوی خو چې دا په ایزی باندې توسه تر پیسې ملوېږي سیمونه ورکړل شول ویلا سیمونه ټول خلکو له ورکړی شوی دی چې چا پوتی دی هغه لګې دی کوم څوک به بغار ملکی دی یا څوک مړ دی هغه د فرا خپل یو درخواست جوړول دی هغه یو طریقه ترتیب شروع کړی دی ان شاء الله چې هغه ملو شي.
د باړې اکاخیل سیمه د خلکو د ستونزو او وختونو په اړه د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ڈی می یو چارواکی عادل ظهور وویل
کم چې جی سکولونه او هسپتالونه تباه شوي نو هغې کې پرایورټي بیسس باندې کار جی شروع دی چې کوم ډوګرا هاسپیټل دی دلته باړه کې او نور چې کوم سکولونه دي هغې هم اسسمنټ شوی دی ایمرجنسی بیسس باندې په ضروري چې کوم چیزونه دي هغه به مونږ ایمرجنسی کې مونږ فی الحال ټینت سکول چې هغه کوم سکولونو ته ټینت ضرورت یا نور ضرورت ایمرجنسی کې مونږ هغه ورکو. لانګ ټرم ریهبلیټیشن دپاره هم بیا پلان تیار دی چې فنډ راشي مونږ به هغه کو کورونا لحاظ سره چې چا کورونا تباه وي نو هغې به بیا پراپر سروے کېږي او کم مقدار او کم دغه سره باجوړو مومن ته پیسې ملو شوې نه غوې دي خلکو ته ملاوي
د اف ڈی می چارواکو زیات اکړه چې پرون او نن د کاخیلو کې بلې تر اوسه خوښه درنیم سو کورنۍ ته د ستنېدو اجازه نامې او امدادي سيزونه ورکړل شوې دي او خپل کورونو ته رسیدلې دي او اوس به دوی ته د ورکړل شو موبایل سیمونو په ذریعہ د کورنۍ په سر لزر روپۍ او بیا د ای ټی ایم په ذریعہ د کورنۍ په سر 25,000 روپۍ هم ورکړل شي. د خیبر انتظامی چارواکی وای چې د باړې نه بې کوره شوي ټول شپږ 30,000 کورنۍ به په وار وار خپلو کورونو ته ستنولی شي او هر قبیلې ته به د ستنېدو نه مخکې خبرتیا ورکوي. یاد دی ویش د خیبر ایجنسۍ په باړه کې په کال 2009 کې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي دي خو په دې وروستو کې دلته د خیبر ون په نامه عملیات ترسره شول او پوز او پولیټیکل چارواکی وای چې اوس یې باړه د وسلوالو نه پاکه کړې ده. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
کډرمانو درکو دا د ډیوا رادیو خبرتیا به خو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان وفاقي حکومت وایي چې تر دې دمه یې په قبایلي سیمو کې په ترقیاتي کارونو باندې د پاسه و ارب روپۍ خرچ کړي دي خو بل اړخ ته د فاټا د پارلمان اوسنی او پخوانی غړي وایي چې حکومت د قبایلي سیمو بجټ پوره نه دی خرچ کړی چې له وجې د قبایلي سیمو ولس پسماندګي اوس هم هماغه شان ده چې څنګه پخوا وه. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کې د جمعې په مازیګر په قومي اسمبلی کې د صفرن وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي دي چې د قبیلی سیمو لپاره بیل کړې شوی 19 ارب روپو ترقیاتی بجټ کې تر دې د مدویش پګ ارب 3.8 کروڑ روپۍ خرچ کړي دي چې پکې په سړکونو او پلونو 1 ارب 3.3 کروڑ په تعلیم 1 ارب 28 کروڑ په سیاحت 99 کروڑ او د بجلی لپاره 10 کروڑ روپی جاری کړی شوی دی. کله چې مشال ریډیو په دې اړه د باجوړ ایجنسی د حکومتي ډلې د قومي اسمبلی غړي شابودین نو پوښتل، نو هغه وویل چې حکومت هر کال د مالیکال په اخر میاشتو کې د قبایلي سیمو په بجټ کې سلګ ډېر روپی خرچ کړي او نورې د سرکاري خلکو جیبونو ته لاړې شي. نوموړي زیاته کړه،
جون نه تقریبا 2-3 میاشتې مخکې دې پیسې لوکټ کول شروع کړي چې هغه لپاره ټایم کم وي، لہذا هغه پیسې واپس ریفنډ شي. زما دا یقین نه دی تر اوسه پورې په فاټا کې د موجوده بجټ تیر شوی بجټ خو ګورنر دا غټه کارنامه وکړه چې هغه فریز کړ، چې کوم ځای کې کارونه شروع شوي دا 25% 50% چې هغه سره فاټا کوم د خلکو امیدونه وو په هغه باندې اوبه ووتلې. زما یقین دا دی چې دا هغه طرف ته رسېږي، دا هم لکه چې خلکو په خپلو اکاونټونو کې ښودي دي، دې نه مسؤلونه راخلي او هغې نه پس به بیا 2 میاشتې پس یاره پاتې شي سالانه بجټ په کال کې. نو زما خیال دی چې دوی به بیا په مے کې شروع کړي، یا دا کې چې موږ پیسې لوکیټ کړو جون پورې خو دې نه شو لوکیټ کولی.
مشال ریډیو چې په دې اړه د فاټانه پخوانی د قومي اسمبلی غړي اخونزاده چټان نو پوښتل، نو هغه وی چې دا ټیک ده د فاټا بجټ په قبایلي ولس نه خرچ کیږي، خو د دوی په دورې حکومت کې د دې لپاره کار شوی وو او د فاټا لپاره ترکیاتی بجټ په خرچ کې به د پارلیمان غړي په اعتماد کې اغستې شو او دوی به په صلاح او مشوره کې شامل ولې شو. خو په نوي حکومت کې د فاټا غړي د قبایلي سیمو لپاره یو مشوره کې هم په اعتماد کې نه اغستل کیږي. نوموړي زیاته کړه،
هر کال زمونږ چې کله کال ختمیږي نو دو 9 ارب نه دا 8 ارب نه زیات چې کوم دی چلته زمونږ پنس خرچ شوی نه دی، نور پیسې واپس لاړ شي. او هغه کومې پیسې چې خرچ کیږي هغه په عوامي کارونو باندې نه خرچ کیږي، هغه صرف په کوم چې هلته زمونږ پورس دي، کوم چې زمونږ سیول کالونیانی دي، کوم چې د هغوی بلډینګونه دي، کوم چې د هغوی سړکونه دي، یو مخصوص ایریا باندې خرچ کیږي. او کومې پیسې چې دي اکثر زمونږ چې کومه انتظامیه د هغې کوشش دی چې هغه پیسې خرچ کړي چې په کومو پیسو کې دوی ته ډېر زیات کمیشن نه ځي. کومه پیسې نه چې دوی ته کمیشن نه راځي، هغه که د قوم دپاره، هغه که د ولس دپاره، هغه که د خاورې دپاره، نه څومره ضروري کاري په هغې باندې هغوی ترجیح نه ورکوي.
کله چې مشال ریډیو په پېښور کې د خبریال او د قبایلي چارو تجزیه کار شمس مومن نه وپوښتل، نو هغه وی چې دې کې له ټولو زیات د قبایلي سیمو د پارلیمان غړي سیمه وار دي چې دوی د خپل حقونو ته پوس نه شي کولی. شمس مومن وی،
دې وخت کې موږ په یو کس باندې ذمہواری نشو اچولی، هغه وجه دا ده چې یو چې کله بجټ د دې لپاره مختص شي بو درو میاشتو کې خو هغه د سفران او د فاټا سیټریټ او دې کې صرف کاغذي کاروای نه مکمل کیږي. نو څنګه موږ دا توقع کولای شو چې په قبایلي سیمو کې به کار همداسې ضرور شي چې کوم په پنجاب کې، په سند کې، یا په اسلام آباد کې کیږي؟ دویمه خبردار چې کوم امینگان صاحبان ګیلې او شکوې کوي، نو زما په خیر هغوی له خو ځکه ګیلې نه دي په کار چې امینگان صاحبان لږ دا هم تپوس کول په کار چې کوم بجټ ستاسو په ذریعه باندې، ستاسو په نامینیشن باندې کوم خلکو ته ورکړی کیږي، هغې کې تاسو د خپلو علاقو سره د خپلو سیمو سره څومره انصاف کوئ؟ که چېرې دغه نه وي نو بیا مجبور دي دغه ادارې چې کوم کارونه کوي او دغه معیار هم همدغسې کمزوری وي او پای کې ډېرې پاتې کیږي هم پیسې.
د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو د پارلیمان غړو وینا ده چې دوی بل حکومت غوښتنه کوي چې په قبایلي سیمو کې بجټ په وخت خرچ کوي، ځکه چې اوس یوازې 2 میاشتې نوي بجټ کې پاتې دي. نو څنګه به دوی وکړی شي چې څه د پاسه 10 ارب روپۍ دوی په دې لنډه موده کې خرچ کړي؟ سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
قدرمن ودونکو، د پاکستان مرکزی واکمن گوند مسلم لیگ نواز او مخالف گوند تحریک انصاف ترمنځ د 2013 کال د انتخاباتو د شفافیت معلومولو په خاطر یو عدالتي کمیشن پر جوړولو اتفاق کړی دی، چې نور تفصیل له اسلام آباد د رابعه اکرم خان پر رپورټ کې ورو.
کال 2013 انتخاباتو کې د درغلیو عدالتي تحقیقاتو لپاره حکومت او پاکستان تحریک انصاف ترمنځ د عدالتي کمیشن په جوړولو اتفاق شوی دی. تیره شپه اسلام آباد کې د تحریک انصاف مشرانو شاه محمود قریشی او جهانگیر ترین سره مشترکه پریس کانفرنس په وخت د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار وینا وه چې تحریک انصاف او حکومت ترمنځ عدالتي کمیشن جوړولو لپاره په ټولو نقاطو اتفاق وشو او په دې لړ کې تحریک انصاف د نرموالي مظاهره وکړه. د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار په وینا چې روانه به د عدالتی کمیشن جوړولو په اړه آرڈیننس جاری کړی شي.
پاکستان آرمی ایکٹ کی تبدیلی میں اور جو امینڈمنٹ،
پاکستان آرمی ایکٹ کی تبدیلی او آئین ترمیم کی پاکستان تحریک انصاف هم وو. پاکستان دا وخت د ډیر چیلنجونو نه تیریږي، نو د دې لپاره دا یو معامله وه چې هوارول یې زموږ د ټولو ملګرو لومړی ترجیح وه. نو زموږ د دواړو په متفقه توګه په څلورو نقطو اتفاق وشو.
په دې موقع د پاکستان تحریک انصاف وایس چیئرمین شاه محمود قریشی وویل چې کال 2013 ټول ټاکنو باندې د دوو کالو راسه بحث روان وو. مونږ د آئین تر لاندې سیاسي لار الټوله او د عدالتي کمیشن د جوړولو اصلي فیصله موکړه، ځکه چې عدالتي کمیشن جوړول زموږ بنیادی شرط وو. شاه محمود قریشی زیاته کړه چې په عدالتي کمیشن کې به د سپریم کورټ ججان شامل وي، کوم بچې د دواړو فریقینو نقطه نظر اوري او فیصله به کوي.
دوانو اړخونو نرموالی وښودلو او د یوې مثبتې رویې خپلولو کوشش یې وکړو، او د دې نتیجه دا ده چې مونږ تاسو ته خوشخبری درکوو چې مونږ په یو نتیجه ورسېدو. مونږ د دې په بنیاد د مستقبل د بهتری اراده لرو او د دې نه به جمهوریت ته فائده وي.
جوډیشل کمیشن لپاره متفقه نکاتو په اړه د تحریک انصاف جهانگیر ترین وینا وه چې جوډیشل کمیشن به د تحقیقاتو د لارې د دې خبرې تعین کوي چې آیا انتخابات شفاف، غیر جانبداره او منصفانه وو او کنه. تعین آرټیکل 218 تر لاندې به دا کتل وي چې آیا درغلی شوی وه او کنه، او کال 2013 انتخاباتو نتیجه د ولس خواهشاتو مطابق وه او کنه. یل دی وی چې پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان لخوا په حکومت کال 2013 انتخاباتو کې د درغلیو تورونه لګول شوي وو. د سنه پس چې پاکستان تحریک انصاف د اسلام آباد پړی چوک کې درنه هم ورکړې وه، خو د پېښور د آرمی پبلک سکول د سانحې نه پس یې درنه د ختمولو اعلان کړی وو.
قدر مارو درګو د مشال اړو خبرونه ته غوګې د ماسپخین درې نیم بجې شوې دي. ل انیسا اجمل لبا د خبرونو لنډیز باور.
د کراچۍ پولیس چارواکو بیگا مشال ریډیو ته ویلي دي تیر شپه په نارت ناظم آباد سیمه کې د رینجر ځواک په گشتی ډله باندې بریک کې 2 سرتیري وژل شوي او د 2 سرتیرو په ګډون پکې 4 کسان نور شوبل شوي دي. بلخوا پرین په کراچۍ کې د شیاګانو د جماعت مخې ته چاودنې 2 تنه وشدي او شپږ تنه نور یې زخمیان کړي دي. د خبر ایجنسی د باډی تاثیر د بیکو رکل شو خلکو د ستنیدو لړۍ دوام لري. د سیمه چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دې بیکو شو خلکو د ستنیدو لپاره د باډی پاک اخیلو میل ورډ سیمه کې یو مرکز جوړ کړل شوی دی. اولادي ځای څخه لومړی یواځې د اکاخیلو قبیلې خلک ستنیږي. د پاکستان حکومتي ګوند مسلم لیگ نون او مخالفه سیاسي ګوند تحریک انصاف د 2013 کال په انتخاباتو کې د مشکوکه درغلیو د پلټنې لپاره د یو عدالتي کمیشن په جوړولو سلا شوي دي. دغه خبره پرون په اسلام آباد کې د یادو دواړو ګوندونو مشرانو د یو ګډ خبري کانفرنس پر مهال وکړه. افغان پولیس په کابل کې د یوې ښځې په وحشیانه توګه د وژلو په تړاو کې نهه مشکوکه کسان نیولې دي. د فرخندې په نامه دغه 8 کلنه جینۍ د زیارت په ورځ د اسلامي پاڼو په سوځولو تورن شوه، یو جماعت سره نږدې وژل شوه. د نایجیریا په یو خارګوټي کې پرین د لږ تر لږه 70 کسانو یو شریک قبر موندل شوی دی. د نایجیریا د چارج سرتیرو ویلي دي چې دوی دا قبر په دماس سیمه کې 13 اونۍ موندلی وو. په یمن کې د شیاګانو په دوه جماعتونو په ځانوشونکو بریدونو کې لږ تر لږه 130 کسان وژل شوي دي. یو ټلویزیوني چینل چې د یمن شیا یاغیانو خپروي وایي چې په مرکز سنا کې د تېرې ورځې په بریدونو کې 345 کسان زخمیان شوي دي.
انیس اجمل بچی د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړو. سوخ شبه دی د لومړی 19 پروگرام د سروې په نننی پروگرام کې به تاسو د مردان د بیکن هاوس د سکول پرنسپل سوبیا سیف الرحمن خبري به تاسو واوري. نو راځي چې د پروگرام ته په ګډه سر غوښو. د پروگرام په تکراری بڼه خبريږي او مليحه امیرزاده تاسو لپاره جوړوي.
السلام علیکم او ستړي مشي. په سروې پروګرام کې درته زمليها میرزاده هرکلی وایم. په نننی پروګرام کې را سره لمردان نه سوبیا سیف الله خان میلمنه ده. سوبیا د تیرو 12 کلونو راهیسې د تعلیم د شوبې سره تعلق ساتي. هغه په مردان کې د بیکن هاوس سکول سیستمز نومي ښوونځي پرنسپل ده. ریاض سکول د مردان د څنګه ټول نظام، امنیت او د چلولو کارونه د سوبیا په ذمہواری کې راځي. سوبیا د تعلیم سره سره په سکول کې په غیر نصابي سرګرمیانو هم توجه ساتي چې دغه په خبره دا ډول د ځوان کول سم تربیت شي او هغوی په ژوند کې د مخ کې تللو جوګه شي. لدې سره سره سوبیا په سکول کې په فلاحي کارونو هم توجه ساتي چې د خیر ښېګڼې بیلابیلو کارونو لپاره د فنډونو د پیدا کولو هڅې کوي. سوبیا د ښځو د صلاحیت زیاتولو لپاره هم هلې ځلې کوي. سوبیا تاسو په پروګرام کې هرکلی وایو.
ډیر زیات مهرباني.
تاسو نه مننه کو چې تاسو په پروګرام کې را سره حصہ اخلئ او تاسو د ژوند او کار په حق له په دې پروګرام کې خبرې کو. سو بیا د تعلیم میدان سره تاسو تړلې نو څومره کال شو چې تاسو د تعلیم د شوبې سره وابسته یې او څنګه تاسو ته دا موقع ملو شو؟
2003 کې زماز ویچ دې هغه ما بوتلو ایڈمیشن دا سکول دا دی کنا سکول سسٹم دا نو هغه پورې کوم څه نوکری موکری سکول نه ما هغه وخت خپل ایجوکیشن چې دې نو هغه مالا کنټینیو کړو نو ما خپل دې بوت لو ال کزر پرنسپل سره ملاو شم مجھے جب آپ سے کہ رات لم ابھی مانا تھا پوچھ سے کرو وہ تو جاب کو لگواڑی خیر آگ وقت کی وجہ بالکل مزگو کہ راس اس خبر ہے نا اچھے سے جاب کو وہ آگ ہے نا دیا ماں اگر آگے اسکول جڑے آگا میں جوائن کروا کر نندا جب پورے اسکول کیا ہوا ایز اے استاد جوائن کرے ہوا اور داغی نے پاس چلے رو رو پروموشن میں کیڈل 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 میں نمجا ہے دیا مال کر
سو بیا ساسو کلک شانتے دخبل تعلیم پا بارا کی ہوا ہے
ماں جی میٹرک دا پریزنٹیشن کانونٹ ہائی اسکول رسال پور میں کرے تھے ماں ایف ایس سی چدا آگا پی ایف کالج میں نکڑے گا رسال پور میں ماں بی اے چدا آگا ایف جی ایف 72 ڈگری کالج اسلام آباد میں کرے گا ماں ایم اے دا پشاور یونیورسٹی میں کرے گا اور ماں اس لگا ماں بی ایڈ میں اوکڑوا بی ایڈ میں دا عبد الولی خان یونیورسٹی میں کرے گئے داغی نے علاوہ یو کورس پہ سی پیٹ ورتوی سرٹیفکیٹ ان پروفیشنل ایجوکیشن اگر ماں پلے مت یونیورسٹی یو کے میں کرے گئے اور داغی نے علاوہ چیز کم اسکول سے رضما تعلق تھے بی کے ناؤس التا دا دون اکال کے دا ہر لیول دا ہر ایجوکیشن سر ریلیٹڈ کورس میں چیزی اگر ماں اٹینڈ کری بھی نن سبا یوبل کورس کیم لاگی ایبریویشن میں ایس ایم سی اور اسکول لیڈرشپ کورس ورتوی نکالو شو تقریباً پاگے کے لگے ہیں اس میں ارادہ ارادہ چھ ایم فل ایجوکیشن کے شروع کا
سسو پر ذمہ واری کے کم کم کارو ناراضی کو داغے لکشانتے کے داغے پبارہ کے رات ہوا ہے
پاگے کی یو کو سبق اکیڈیمکس کی ورتویا یو ایڈمنسٹریشن میں کم سے اسکول چلو لی اکاؤنٹ سے اور دیکھے سیکورٹی راضی کا کچھ سیکورٹی سچویشن تھا پتہ ہے حالات تین سبا داغے نے علاوہ وڑو چی نو دا کو کریکولر دا گرومنگ کو کریکولر ایکٹیویٹیز داغی جن ایکسپیرینس ہینڈز آن کی ورتوی آگا ورکول داغی نے علاوہ اسکول بیسڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ ٹیچران چکم پروفیشنل ڈیولپمنٹ سے داغی چکم ایریاز دی اگر تو کور کول ہم جمع پکار کی راضی
تاسو مردان کے جن کوے کم داس سے مهم مهم چیلنجو نے دی چی تاسو ور سرا واسطہ پریوتے دا
مین پرابلم چی دی اگر داری چی لکم مونگا مردان کیوا نو زمونگا د خپل د پختنو یو کلچر دی زما په خیال باندې د ښځو د پاره چې کم ډیر زیات ښه فیلډ دی د عزت فیلډ دی او ډیر زیات ښه دی کم چې تاسو ښه په آرام باندې خپل بچو سره هم ټایم تیر کولی شئ ستاسو فیملی سم څه پرابلم نه یا نو هغه ایجوکیشن فیلډ دی خو بیا په ایجوکیشن کې ایز اے پرنسپل یا ایز اے هیډ تاسو ډیر کارونه یا کم چې زمونږ ته لکه سوسایټي لکه مین ډومینیټډ یا مین ډومینیشن طرف ته زیاته ده نو هغه لکه ګران ای زمونږ لپاره بهر تلل نو دا ده چې لکه هغه بیا په خپل سټاف باندې مینج کول هغه چیلنجز لکه چې د دفتر کار شي یا د دې ټایپ کارونه مارونه شي نو هغه بیا لږ شانت ګران یا نو خو هغه شکر الحمدلله زما سټاف هم ډیر ښه دی او کافی ښه ټرینډ دی زما هغه چیلنجز چې کوم شروع کې ماته وه ما به فیس کول بینګ ا فیمیل نو هغه اوس کافی حد پورے ہمارے لارے میں
سو بھی ساسو دے اسکول کے تاسو سرا سمرا سٹاف دے سمرا بچی پکے تعلیم حاصل ہوئی
اسکول میں چی اگر یا پرائمری اسکول نہ مڈل اسکول ہائی اسکول خو زمون اسکول چھ دے نو اگر یو آل لیول اسکول دے دا آل لیول دے مطلب دا دے دا دیو درینی مقال نہ واخلے تر سے مول لس کالو پورے پکے واڑو چی دی نو اگر سبق کوئی دا چی دے نو ارلی ایئر زم دے کم چی دا اولنی اپلے گروپ چی ور تویلی کی گی اگے نے علاوہ پرائمری دے مڈل اسکول دے اور سینئر اسکول کی بیا او لیول اور میٹرک دوان دے نو تقریباً ماں سرا شپک سوا پلس ماں شمان دی اور ماں سرا اسٹاف کے تقریباً 500 پورے ٹیچران اور سرا نور اسٹاف کے رائے ہوجے کہ تقریباً اتیا کسانوں پورے گا سرا کار کی ہے
خانو بیا دا ٹول نظم کول او دا دے انتظام چلول دا یو سر پا کس پاندے دا آسان کار دے کنا تا سو فکر کوئے
گورے دا سے دے کہنا کہ دا ڈپینڈ کئی چھ ساسو ویژن سے دے خپل سکول دا پارا ساسو پرائیورٹیز دی ساسو لیڈرشپ چھ دے اگر کم ٹائپ دے زما پرسنل خیال دا دے کہ زمون گا زمون یو ٹیپیکل سوچ دا دے کم چھ ایڈمنسٹریٹر جی اور کم چھ زمون گا دیر لکا ٹیپیکل شان دے اگر دا دے ڈنڈر آواخ لے نو ڈنڈے سر دیر خطار زما نمخ امام چھ سکتلی ہو ما چھ سکتلی ہو چھ کلا ٹیچنگ سٹاف کی وما ناغم دا وای کی زما په خیال باندې ک انیشیټیو اغشتو ته سوکتا فطری ده نو اغه ځکه کی تاسو کار زیات خی او په ډیلیګیشن چې ورته وی اغه ځکه کی تاسو یو خل لیډر راځي نو بیا تاسو کار ډیر سموت چلیږي مین خبره ټیم جوړول دي ټیم ما شکر الحمدلله په دې دونه کال کې جوړ کړی دی او بیا ټیم کې ډیفرنٹ ممبرز لا خپل خپل ډیوټي نه ورکړي دي اغه چې ډیوټي ورکې نو بیا یو بل شی ډیر امپورټنت دی اغه دی فالو اپ نو اغه دی فالو اپ او دا اغه طریقې کار په وجه باندې دونه دا چې هر څه سموډ روان دي نو اصل بوج په معنی دی زما کار بر نه سپرویژن کول دي
دا استاد خو جدا خپل ذمہواری په سر راځي د یو پرنسپل چې دی داغه بالکل مکمل جدا ډول باندې ذمہواری نه دي د دې په منځ کې څه فرق دی او بیا تاسو بیا خاص توجه یا خاص پام په کومو سیزنو باندې کوي
لکه سکول مین مقصد چې دی هغه دی سبق استاد کار سبق کول دی او داغه کار خا رزلټ راوستل دی داغه کار وړو تربیت کول دی پرنسپل کار خپل استاد ٹریننگ کول دی خپل وړو د سبق او د دې هر څه خیال ساتل دی او هغه سره دا هم کتل دی زمونږ دا پم سچویشن چې پاکستان کې راغلی دی دا اوس ریسنټلی د دې په خور د واقعي نه پس نو زمونږ پرنسپل په ذمہ واروں کی یو ذمہ واری چکم زیاد اشوا آغا سیکیورٹی دا یو تائن منت کدا سرا لو چی لکا ہر یو ایکٹیویٹی کم اچھا باہر کے دلا آغا بند اشوا دا آغی دلا سا زمین دا رول یو بلکل بدل شوا آغی کی سونا گارڈ دیتا سرا کمی طریقی سرا ستا سو امپروف سیکیورٹی دا او کنن دا نو دا سیزن پکی رالو
سو بیا زب بدل تی او تپوس کول غارم لکتا سو دا سیکیورٹی یا دا امنیت پا حوالے خبر اوکڑا چی دا پیخور سکول واقعی نا پس آغی کی حالاتو کے بدلون راغی نو اس چی بیا دا آغی حالت نا پس حکومت فیصلہ کردی و چی سکولونو تا با استازان وصلہ اوڑی و بیا دا غوی با تربیت کی گی نو بیا ستاسو سکول سگامو نو واغستل
زمونږ داسې دي چې شکر الحمدلله زمونږ سکول سیستم په دې سیزنو باندې ډېر زیات فوکس لري د وړو په سیکیورټي باندې د ټیچرانو په سیکیورټي باندې زمونږ دا و چې مونږ ولګېدلو خپل دا اصلاح چې دا ډېر اهم شی دی یو خدای چې صرف د خولو د پاره او یو چی چې پراپر د حفاظت د پاره مونږ په هغه سلسله کې ډېر کار وکړو مونږ خپل ګارډ هایر کړی دي زمونږ لکه دونه هغه پورې چې لیډیز د پاره دی کوم کلچر بدل دی نو د لیډیز د پاره هغه لیډیز سرچر مونږ خاص اوساتلو مونږ سرویلنس روم جوړ کړو زمونږ سره کیمرې او دا هر څه شکر الحمدلله ډېر ښه او ډېر فولي اکوپ لکه دغه د سکیورټی والے سیستم دی
سو بیا یو څو ورېدونکو ټلیفون کړی ای توار ورکو وعلیکم السلام مشال ریډیو ته په خیر علی کوم راتو او د میلمنین سره سوال لري
جی مله ها هوري ز دنیا شوزه خبرې کومه د ساتنا کال او سوویا تا او ټول لري دغه سلام کومه سوویا نه زما دا تاسو ته چې دی وی چې دا خو زم په چورت کې لږ چې د پرنسپل جوړ شم نو بیا دا څنګه ممکن شه چې دا پرنسپل جوړ شو دا خو دې حقار دا شي کم چې را کوي
سو بیا یو بل اوریدون کې د
ملي ها خورتا ته ملمنی ته دي سلام کوم په دواړو لاس ثاني اندر سره د کور مینس ملي ها خور نه کدي خو ل کنا سم 60 50 د سیټ چیرانی و خو ل کنا دې نه زدا ته پوښ کوم چې دې تنخوا خو ډیره ګران ده کنا دای په د بچي باندې پیس مقرر کړه ده کنا دا د حکومت سره په دوته ملويږي
ډیر مننه خوشاله سم اهو د دې پښتنې جواب خپل صوبیا درکې جی صوبیا تاسو به ویل وړه تاسو
دا چې ده ډیره مهرباني د دې د پوښونو اولنی زما جواب دا دی چې د مشکلاتو نه باوجود چې زه دې زه تر اوره چې لرم نو هغه خبره مت کدا چې تاسو مهنت کوئ او تاسو خپل کار سره اونست یې نو زمون په دې سیستم کې یو ډېر ښه خبر دا چې دلتا د خلکو کار چې دی هغه قتل کیږي او دا په کې نشته چې که تاسو د کم لیول یې یا څه چل دی یا د کم ځای یې خو چې تاسو ښه یې او تاسو ډیډیکیټډ یې او تاسو خپل کار ښه محنت سره کوئ نو هغه اکنالجمنت تاسو ته درکیږي نو زما هم دا کهاله ورسره ورسره مې خپل تعلیم هم جاری ساتل او ورسره ورسره زما د کور د طرفه هم زما ډیر زیات سپورټ هم زما کدا تعلیم حاصل کړی دی او ما څنګه حاصل کړی دی د دې پښابانی یو کستي هغه زما هسبند دی هغه زما سپورټ نو کړي نو ما باندې بز خدایش ته چې دا چېرته یم دا به زه نه وم. دویم دا دی چې زه کوم سکول سیستم لپاره کار کوم، دا یو انټرنیشنل سکول سیستم دی او دا سکول چین دی، دا په پورا پاکستان کې دی، دا دریو صوبو کې سلورو کې دی، دا غي نه علاوه دا سکولونه چین چې دی دا بهر هم دی، دا په میډل ایسټ کې هم دی، یو کے کې هم دی، برانچستان دا پرائیویټ سکول سیستم دی او دا دی فیس شته خطر پر فیس دی.
بیا د جینکو په تعلیم ساسو سره خاص توجه دا
زما د پاره لکه زما سکول چې دی هغه الکان جی نے سبق پی فور ایجوکیشن اسکول دے اگا خو زما چی سر ریسپانسبلٹی دا ایز اے پرنسپل دا الکانو دا پارا ایز دا جینکو دا پارا اگا خدا خو زما اڑک دے یو خبر ادا او اگا دادا چی جنے خا سٹرانگ پکاری جنے دا سے پکاری چی اگر سباق پل فیملی لیولی چی دا خاندان دا لیولو نا مطلب زما فائنینشل طرف پانے خو زی خبر انا کم خو کم کسم باڑا چی اگا ایز امور لیے یا نو اگا دے دونا میچوری اگا دے دونا پوئے چی اگا دنیا کی خپل ځان لپاره او خپل وړو لپاره خکولی شي او خپل لار دی مقابله شي سی وجبانی زما خپل جنکو سرا ډیر زیات ټایم دی تیریږي ځاګی له پورا موقع ور کوم کاغه سپورت سی کاغه گیم دی کاغه سره لیکچر یا کاغه سره خبري کاغه سره لوبي کاغه مسلې یا ناغه ز پخپلا خپل ډیر زیات اټینشن سره سولف کوم ځکه چې زه غواړم چې د سبا موریانې چې دي هغه دی د هیچا نه شاته نه وي زما موریانو سره به انټریکشن او ټایم ډېر تېرېږي نو هغې کې به اکثر خبرې رالی چا به میټرک کړې وه چا به ایس اے کړې وه چا به ایس ایس سی کړې وه چا به سبق واده نه پس پرېښو نو داسې بلا موریانې دي چې زما کافی موټیویټ کړې او په هغې کې چا ایم ایس سی وکړه چا په کې ایم فل وکړو زما خپل استادانو کې چا چې بی اے کړې وه نو ایم اے وکړو چې چا ایم اے کړې وه ایم اے ډې وکړو
په اخره کې ستاسو طرف نه څه پیغام وي اوریدونکو لپاره
مور پلار د پاره زما صرف یو خبر ده چې پر روز کې نه منټه خاص د خپل وړو د پاره ډیر زیات ضروری دي درې منټه سهار کې چې کله هغه پاسي تاسو د هغه ته نږدې یې درې منټه هغه چې هغه سکول راشي تاسو دی ورته ډیر زیات نږدې یې او درې منټه خاص هغه چې کله هغه اوده کېږي چې تاسو ته لاس کې دی او هغه اوده کې د دې وړو کې په پرسنالټي باندې ډیر غټ او پازیټیو اثر کوي او خپل وړو له ټایم ورکوي
ډیره ډیره مهرباني سو بیا چې تاسو را سره په دې پروګرام کې خبرې وکړې
تاسو ډیره مهرباني تاسو زونه اونر کم تاسو مال دنه ټایم تاسو ډیره زیات مهرباني
تاسو د مشال ریډیو سروې پروګرام ته وګوي نن موږ سره له مردان نه سو بیا سیف الله خان ملمنه و امید کوم چې دا پروګرام به تاسو خوښ شي وي دا الله پامن
سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان
اوریدونکو د جمهوریت په تیر خبرونه کې مو واوریدل چې په پاکستان کې څنګه واکمنانو حکومتداري ته توجه ورنکړه او په څه ډول په هغه هیواد کې خه حکومتداري نه ده دود شوې تاسو ته هم واوریدل چې فوزي واکمنانو څنګه نورې ادارې کمزورې کړې او خپل ځان یې پیاوړی کړ نن به واوري چې د حکومتداري او جمهوریت ترمنځ څه تړاو دی او ولې جمهوریت د ښې حکومتداري لپاره اړین دی دا خبرونه هر اونۍ پامیر ساحل تاسو لپاره جوړوي
د حکومتداري او جمهوریت ترمنځ څه تړاو وي په پاکستان کې د جمهوریت کمزوري کېدو له کبله د حکومتداري نظام خراب شوی کنه د خرابې حکومتداري له کبله جمهوریت ته تاوان رسیدل دي په جمهوریت نظام کې ښه حکومتداري څنګه باوري کېدای شي په تیرو دوو کلونو کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې په مشرۍ واکمن ائتلاف آیا د هغه هیواد جمهوریت پیاوړی کړی دی کنه ډیموکراسي کمزوري شوې ده په پاکستان کې اوس مهال د پوځ او منتخب حکومت ترمنځ د طاقت توازن څنګه دی دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره څېړل دي تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو د جمهوریت نننۍ خبرونه له تیرې هغې سره تړلې ده په تیره خبرونه کې تاسو واوریدل چې په پاکستان کې د حکومتداري نظام ولې کمزوری دی په هغې خبرونه کې موږ ته پوهانو په دې اړه تفصیل راکړ د بیلګې په توګه د خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرټر خالد عزیز موږ ته وویل د پاکستان په څیر هیوادونو کې د حکومت له هر شي او څانګې سره کار وي او دا چې په پاکستان کې د ولس درې طبقې وي په دوی کې تر ټولو زیات شتمن خلک د حکومت پر پریکړو اثر اندازه کیږي او حکومت هم د خپل ځان پیاوړي ساتلو لپاره د شتمنو خلکو د ګټو پالیسۍ جوړوي
د لاهور یونیورسټي اف مینجمنت ساينسز سیاسياتو څنګه استاد ډاکټر رسول بخش رئیس مکتویلی ول چې په پاکستان کې د خرابې حکومتداري یو لوی وجه د شفافیت او احتساب نشټواله دی. رئیس دا هم ویل چې د هیواد په چارو کې د پوز په بیا بیا مداخله د حکومتداري نظام ته تاوان رسول دی. د دفاعي چارو پو او د پاکستان پوز پخوانی جنرال طلعت مسعود مکتویل چې د پوزي کودتاګانو له کبله نه یوازې د پاکستان پوز پیاوړی شو بلکې د هغو واکمنیو اثرات او تاوانونه تر ننه جوت دي. د پخوانی جنرال طلعت مسعود او پوهان رسول بخش رئیس څرګندونو ته په کتو دا ویل شو چې په پاکستان کې پوځي واکمنیو د ادارو کمزوري کولو له لارې د حکومتدارۍ نظام ته تاوان ورساوه. دلته پوښتنه دا پیدا کیږي چې آیا حکومتداري او جمهوریت له یو بل سره تړاو لري او آیا یوازې په جمهوري نظام کې حکومتداري رامنځته کیدی شي او که څنګه. د خیبر پښتونخوا پخوانی چیف سیکرټر خالد عزیز زیاتوي د حکومتداري ښه کولو لپاره جمهوریت ضروري نه وي. د ده په خبره جمهوریت ځکه ګټور دی چې د خرابې حکومتداري په صورت کې پارلمان د حل لارې لټوي.
جمهوریت د حکومت
دیوائی جمہوریت تو حکومت دے انتخابی و طریقہ دا تاثیل جمہوریت بغیر ہم خو حکومتداری لر لشی دا ضروری نہ دا چھ جمہوریت تیوی خو پا جمہوریت کے خو خبر اداوی چھ غلطی کی گی یا پا نظام کے نقص وی نو پا پارلمان کے یا پا خاری حکومتی ادارو و شوراگانو کے دا حقی ازالہ کی دیشی دا جمہوریت تر طول زیاد گٹور کار ہم داوی
جمہوریت طول زیاد
خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه ایمل خټک وایي جمهوریت او ښه حکومتداري له یو بل سره ډېر قریبي یا نږدې تعلق لري.
د حکومت او د دولتداري یا تر حکمرانۍ کې ډېر قریبي تعلق. جمهوریت د نو دا یو بنیادی شرط ده د ښه عملداري لپاره، ځکه چې ښه عملداري یا حکومتداري لپاره پکار ده چې په هغه کې یو خو شفافیت وي، سمرا فیصلی کی هغه په شفاف انداز کې کیږي. دویم خبره دا ده چې دولتونه یا هغه خلک چې کوم په غټو چوکو باندې ناست دي هغه خلکو ته جواب دی وي. دریم خبره چې هغه دا ده چې فیصلی چې کیږي هغه د مشاورت سره کیږي، کې هغه خلکو رضا او رائے شامل وي چې اچھا ژوند دا فیصلو نه اثر انداز کیږي. نو دې لپاره جمهوریت پکار ہے. جمهوریت کې دای چې خلکو په حق دا سي وي چې آپ خپل خوښه باندې حکومتونه جوړ کړي، حکومتونه نو چې حکومتونه جوړوي نو هغه کې راځي د داسې خلکو یا د داسې پروګرام لرونکي جماعتونو یا سیاسي ګوندونو ته ووټ ورکوي یا رای ورکوي چې هغه په خیال کې دا غي مسلې حل کولی شي او یو ښه حکومتداري نظام کې دین ورکول شي. نو چې کله یو ملک کې جمهوریت څومره زیات مخکې وي او مضبوط وي، مستحکم وي، جمهوري کلتور وي، نو هلته چې دی نو موږ ګورو چې حکومتداري یا کدي حکمرانۍ چې دی نو
ایمل خټک وایي د جمهوریت او حکومتداري له یو بل سره تناسبي تعلق وي. په بل معنا که حکومتداري خراب وي نو دولت هم په جمهوریت باور کمیږي او دا جمهوري ارزښتونو او ادارو ته تاوان رسوي.
چې حکومتداري خرابيږي نو د خلکو په جمهوریت باندې اعتماد چې دی کوم باور چې دی هغه کمزوري کیږي. دغه خبره دا ده چې د جمهوریت په نتیجه کې چې کوم حکومتونه جوړ شي یا یو نظام جوړ شي او که په هغه نظام کې چې دی نو ښه حکومتداري ور نه کړی شي نو دا هغه دا اثر هم ګرځېږي چې هغه جمهوري نظام چې وي یا جمهوري پیت چې کوم وزارتونه جوړ شي نو هغه چې دی نو په هغه انداز کې په ټینګه چې په کار وه هغه د خلکو خدمت نه شي کولی، خلکو مسایل نه شي حل کولی. او دویم دا ده چې خلک چې دی نو هغه د هغوی نه د خپل حق غوښتنه نه شي کولی یا خلکو ته دا پته نه وي چې د هغوی دپاره چې کوم فایل یا کوم کارونه یا کوم پلانونه جوړ شوي دي هغه څومره دا غیر ضرورت مطابق تھی او آغا سمرا پخا انداز کے چلو لے کی دیشی او آغا پسمرا خا انداز کے جڑے گی نو حکومت داری سے دے کہ آغا خوی نو داری سر جمہوریت مستحکم کی گی، جمہوریت پر سر مضبوطی گی او حکومت داری دا چے کمزور بھی نو دے سر چے دینو
په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه پخوانی جنرال طلعت مسعود ورته خبره کوي او وایي مسله دا ده چې کله حکومتداري سمه نه وي نو خلک پر جمهوري حکومت باور نه کوي او همدې عمل په پاکستانی سیاست کې د پوځ د مداخلو لاره برابره کړې ده.
لوگ مایوس ہو جاتے ہیں تو جمہوریت بڑی کمزور ہوتی ہے تو فوجی اس کا استعمال کرتے ہیں.
کله چې خلک مایوس یا نهیلی شي او جمهوریت کمزور شي نو
پوزیان بیا لدی ګټه اخلي او وای حالات خنه دي. تاسو معلومه ده چې له هغه وخت چې پاکستان جوړ شوی په پاکستان کې په یو ډول هیڅ کله جمهوریت خپلې ریښې یا جرړې نه دي مضبوطې کړې. تاسو معلومه ده چې زموږ سیاسي ګوندونه ډېر کمزوري ول، نو له اوله په کارو چې د جمهوریت بوټې نال شوی وای او پیاوړی کړل شوی وای، نو جمهوریت له سره وونه، نو د پوست کردار په هر لحاظ زیاتېدل.
د لاهور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز د سیاسیاتو څانګې استاد پوهاند ډاکټر رسول بخش رئیس هم له دې خبرې سره متفق دی او زیاتوي د جمهوریت او حکومتداري ترمنځ ژور تړاو وي. چې جمهوري حکومت د ولس مسلې حل نه کړي نو بیا ورته ولس رائے نه ورکوي.
د جمهوریت او حکومتداري ترمنځ تړاو داسې دی چې خلک غواړي مسله حل شي او داسې کسان هغوی ټاکي چې مشکلات ورته حل کړي. خلک انصاف غواړي، تعلیم غواړي، د صحت نظام غواړي او دا هم چې حکومت ادارې باید ورته اسانتیاوي ورکړي، مسله ورته پیدا نه کړي. نو ظاهره ده چې خلک چې داسې حکومتونه انتخابوي چې د هغوی توقعات نه پوره کوي هغه بل ځل په انتخاباتو کې نشي ټاکل کېدای. د جمهوریت په خېدو معیار دا وي چې خلک هغه سیاستوالان او ګوندونه ردوي چې د ولس مسلې نه هواروي. په پاکستان کې هم څو ځلې داسې سوي دي چې په تیر وخت کې چې د کومو حکومتونو او سیاستوالانو کارکردګي خرابه وه خلکو ورته بیا ووټونه نه دي ورکړي.
پاکستان مې کئی دفعه تاریخ مې هو چکا ہے کہ جن حکومتوں کی اور جن امیدواروں کی کارکردگی ماضی میں
د پوهانو د خبرو ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې په 2013 زیږیز کال کې د پاکستان مسلم لیگ نون په مشرۍ جوړ وفاقي حکومت څه ډول حکومتداري رامنځته کړې ده. ایمل خټک وایي د مسلم لیگ نون په مشرۍ جوړ ائتلافي حکومت تر اوسه په دې کې نه دی بریالی شوی چې ښه حکومتداري رامنځته کړي. د پوهانو داسې ډېر مثالونه شته چې تریخکاري چې حکومت ناسمې فیصلې وکړې او بیا له هغو پرېکړو په شا شو، لکه د سینټ په وروستیو انتخاباتو کې د قبایلي سیمو پر څوکیو د رایو نه اچولو لانجمن قانون.
حکومتداری ده ځکه کمزوري ده چې خلق خو پرېږدا ولسونه خو پرېږدا چې پخپله دا پاکستان مسلم لیگ چې کوم پارلیمان غړي دي یا دا هغوی چې کوم سیاسي مشران دي هغوی ته هم دا مقدمه ملاویږي چې دا کومې پالیسیانې چې جوړېږي یا کوم منصوبې چې جوړېږي چې هغې کې دا هغوی رایه شامله شي. عام خلکو پرېږده او هغې وجه دا ده چې دا عام خلکو په نسبت باندې په کار خدا وه چې دا سیاسي مشران چې دي یا چې کوم پارلیمان غړي دي چې هغوی د خپل وزیر اعظم ته خو رسایي وي که نه هغوی ته خو په اسانه باندې ملاویدی شي، نو هغه ورسره په اسانه نه ملاویږي او یو ډېر محدود ګروپ د وزیرانو څلور پنځه دي چې هغه ټولې فیصلې په خپله کوي. پای د پارلیمان د غړو یا د هغه د پارټۍ د غړو چې دی نو هغه رول کم نه کم دی، نو په دې وجه باندې حکومتداري چې ده هغه د موجوده حکومت ډېره خرابه ده او دا هغه ډېر مثالونه دي. حکومت په یو وخت یو فیصلو کې وروسته چې دی نو هغه فیصله بیا ډېر توالي لکه سینټ انتخاباتو کې تازه کتل چې شپه په شپه باندې د فاټا د پارلیمنت ممبرانو لپاره 14 قانون میز ته رالو چې هغه قانون باندې نه صرف نورو سیاسی گندنو اعتراضات کل بلکہ مسلم دن نہ ہوں پائے بانے رکزات اختلاف ہو اس مجبور شو چې حکومت هغه فیصله واپس ولی دوند په 13 قانونو کې ډېر داسې مثالونه کې دي چې هغه تړې ورکول شي.
که دا سی وینو د مسلم لیگ نون په مشرۍ جوړ وسنی ائتلافي حکومت آیا په پاکستان کې جمهوریت نظام پیاوړی کړی دی او کنه هلته ډیموکراسي کمزورې شوې ده. ایمل خټک زیاتوي په پاکستان کې منتخبو حکومتونو هڅه کړې چې یا خو له پوځه د ډېرو مهمو پریکړو واک واخلي او یا هم یو توازن وساتي. د خټک په اند د پاکستان وسنی وفاقي حکومت دا توازن برقرار نه ساتل شو نو په دې ډول جمهوریت کمزورې
فوجی قیادت یا فوجی مشرانو طرف ته زیات ته چې کوم د پاکستان آئین دی یا قانون دی هغه مطابق پکاره چې دادا کې نه وه ولې په 13 کلونو کې موږ ګورو چې دا توازن نورم خراب شوی دی او ډېرې مهمې فیصلې ډېر مهم کارونه لګیا دي چې هغه فوجي قیادت کوي چې هغې سیاسیانو ته ډو پته نشته. نو زما په خیال باندې خو حکومتداري چې ده نو هغه ډېره زیاته خرابه شوې ده او دا د دې موجوده حکومت چې دی د هغې د کمزورتیا ورته ویلی شي، هغې کې چې دی نو د ارادې د قوت نشتوالی ورته ویلی شي یا د هغې نااهلي ورته ویلی شي چې هغې بجای د دې چې سیاسیانو زیات نه زیات اختیارات حاصل کړی وي پارلیمنت چې دی نور بالادست شوی وي په مقابل کې موږ ګورو چې پارلیمنت نور کمزوری شو او سیاسیانو چې دی نو ډېر هغه کارونه چې مخکې سیاسیانو کول
هغه چې دین اوس نورو خلکو پنداس کې ورغلي.
د دفاعي او سیاسي چارو پوه او پخوانی جنرال طلعت مسعود زیاتوي په تیرو دوو کلونو کې د حکومت خراب کارکردګۍ له کبله د پوځ کردار زیات شو او په پاکستان کې جمهوریت کمزور شو.
میرے خیال میں جمہوریت جو ہے کوئی 18 مہینے سے یا 2 سال سے کمزور ہوتی جا رہی ہے.
زما په خیال په تیر یو نیم دو کلونو کې جمهوریت کمزور شوه دی. اول داسې ښکاری دل چې جمهوریت کوي کیږي خو حکومتداری ډیره خراب وانو د پوز ادارې لدی ګټه واخسته. تاسو معلومه ده چې یو تشه یا خلاچ جوړ شي نو هغه په سناسه شکل ډکول کیږي نو پوز په ډیرو ځایونو کې سیاسي تشه واخسته. په ځانګړي ډول د بهرنیو چارو په پالیسي کې لکه د افغانستان، هند او امریکا په اړه تګلارې بیا د پوز لاسو ته ورغلی. همدارس په دفاعي تګلارې کې هم د پوز کردار ډیر زیات شوی دی. داسې ډیر ځایونه چې پکې باید ملکی مشران مخکې وای هلته پوز مخکې دی نو جمهوریت ته تاوان رسیدلی دی. او زما په فکر په دې کې ملکی مشران هم پړ دي ځکه چې دی خپل کارکردګۍ ته هیڅ توجه ورنه کړه. د مسلم لیگ نون حکومت دا فکر وکړ چې درون او غوس اکثریت ترلاسه کړي نو زیاته پروا به نه کوي نو د دې سزا ورته رسیدا او وکیل الله سعود
اس کی سزا ان کو ملی کہ یہ
پاور ان کو شیٹ کرنا پڑا. اوزن کو تاسو واردل چې جمهوریت او خو حکومتداری د یو بل لپاره لازم او ملزوم دي. په بل معنا پوهان وای خو حکومتداری له جمهوریت نظام پرته نشي عمل کېدای او همداراز که حکومتداری خراب وي نو د ولس پر جمهوریت او جمهوریت ادارو او کلتور باور کمیږي. تاسو واردل چې د پاکستان وسنۍ حکومت په تیرو دوو کلونو کې د خې حکومتداري په کولو نه دی بریالی شوی او د حکومت د ځینو پریکړو له کبله جمهوریت او جمهوریت نظام کمزوره شوی دی. له دې سره نننۍ خبرونه پای ته رسی. بل اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
د مشال رادیو د یک شنبی یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د رڼا په لور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوری
په پاوکم 2 بجو
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو